Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې لوړ پوړو امریکایي چارواکو د سولې لپاره د طالبانو پر چوپتیا نیوکه کړې خو طالبان بیا وایي امریکا د خپلې ژمنې عملي کړي
چې تاسو برېښنا خپل تونه ته نظام وکړي او چې په دې تاسو کې نوې لپاره عمل وشي یقین نه چې څنګه به وسره وریږي
له جګړې زیانمن شوي وایي ژوند پر اوږو بار دی
د کورونا راوتی او پیاده مزل مو کړی زموږ ولسوالۍ کې دا د طالبانو لاس ته پرېوتل او
کندهار کې مو د امنیتي وضعیت حال اخیستی
دا غړې دولت حاکمیت کې زری ولسوالۍ ده او تختپل دي او دامان دي په نورو کې د دولت حاکمیت ضعیفه دی نشته
او د ایران په پلازمینه تهران کې پرون هم مظاهره دوام درلود نن سه شنبه د زمری یا اسد میاشتې 15مه او د جولای 28مه نیټه د دې سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم راځي تر هر څه مخکې د دې سات خبرونه واورو ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي کندهار کې توقیف شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي او ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده بشپړ خبرونه ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز پرون په دې تړاو په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانگزي سره خبرې کړې دي یونما پر خپل ټویټر د اغلی دیبورا لاینز په حواله لیکلي چې آسان چارې د انتخابونو په شمول د دې اړتیا ده چې د افغانستان د سولې پروسه ګړندۍ شي او د ملګرو ملتونو سازمان په دې برخه کې له قطر سره کار کوي قطر د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو کوربه دی له اغلی لاین سره په خبرو کې د افغان دولت د مرکچی ټیم مشر خاغلی ستانگزي هم د اساسي قانون په چوکاټ کې د خبرو پر اهمیت ټینګار کړی دی په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت لخوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي د نای ادارې د کندهار د څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغان خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول خو د دوی له هڅو سره سره لا نه دي خوشي شوي
موږ که څنګه بار بار غوښتنه وکړو تر اوسه پورې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویل شوی او نه هغه دلیل دلایل چې ملي امنیت اداره یې لري موږ ته روښانه کوي چې په کوم دلیل باندې دوی نیول شوي دي خو موږ بس کوشش وکړو چې د دوی چاره وکړو او رایې لایکو
د کندهار د ملي امنیت لخوا په نیول شوو خبریالانو کې د ملت غږ په نوم د وی رادیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست قدرت سلطانی او مجیب عبیدی او د غرض د سینوا یا د چین خبری آژانس کا سنا او لاسیام شامل دي بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت ویاند هم د دای مخ کې تر دې د طالبان لخوا هم په ځینو سیمو کې نیول شوی وو ملت غږ رادیو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کندهار د ملي امنیت ادارې ورته ویلي چې دا خبریالان د امنیت شورا په امر نیول شوي هغه څه چې لا پرې افغان چارواکو تبصره نه ده کړې اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان حکومت دا خبریالان د دې لپاره نیولی دي چې د ده په خبره په حقایقو پسې ګرځېدل او د پیښو د سپیناوي کوښښ یې کاوه د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی فرزاد منصوري نن سه شنبه په اولمپیک کې لوبه لري د منصوري لومړی لوبه د جنوبي کوریا له لوبغاړي آن کیو دان سره ده د تکواندو د ملي فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تکواندو اخرنۍ ورځ په سه شنبه ورځ وي او فرزاد منصوري په دغه ورځ باندې د کوریایي اتل سره مخ شي فرزاد منصوري هم ډېر یو پیاوړی او فختلی اتل او ورزشکار دی
فرزاد منصوري د افغانستان لپاره څو میډالونه ګټلي چې ورسته یو یې د آسیایي لوبو نائب اتلولي یا د سپینو زرو د میډال ګټل وو. افغانستان سږ کال د توکیو په کوربتوب د دوبنی اولمپیک لوبو ته 15 لوبغاړي وراستولې دي. د شوټینګ یا نښې وهلو لوبغاړی مهدي یاوري په لومړۍ ورځ حذف شو. تمه ده چې د جولای په 1 او 1 د لامبو او منډې وهلو په برخه کې درې افغان لوبغاړي د سیالۍ ډګر ته ووځي. ملګرو ملتونو په ټونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د ټونس جمهور رئیس قیس سعید صدراعظم هشام المشیشي له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډوه. ولسمشر سعید وروسته له هغه صدراعظم لرې کړ چې خلکو د کورونا وبا په تړاو د حکومتي مدیریت په غبرګون کې مظاهرې وکړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش ویان فرهان حق ویلي چې ټولې خواوې باید له زغمه کار واخلي، تاوتریخوالی پرېږدي او ډاډمنه فضا رامنځته کی. هغه زیاته کړه هر راز جنجال باید د خبرو له لارې هوار شي. او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په دې تړاو پرون یو لاند بیان ورکړی. په بیان کې راغلی چې د شاه محمود قریشي په بلنه د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان ال سعود د جولای پر 20مه له یو لوړپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ځي. تمه ده شهزاده فیصل له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي او نورو پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 21. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 28. مزار شریف کې اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه 25. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 30.
د سهارنۍ خبری مجلې ته مو یو ځل بیا خراغلاست وایو. په دې هیله چې ښه او خوشحاله ورځ مو پیل کړي وي، راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. دا خبره په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د اوربان په مسلې په ټینګار سره په یو ټویټ کې یاده کړې ده. اخوا د امریکا یو مخکخ جمهوری پال سناتور لینسی گراهم د سولې په خبرو او د جګړې په ډګر کې پر طالبانو باندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایی ملاتړ اړین بللی. تفصیل له سفی الله ستانگزی اورو.
پر طالبانو د امریکایي چارواکو نیوکې زیاتې شوې چې دا ډله د سولې معنا لرونکې خبرې نه پیلوي. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن پرون ماښام په خپل ټویټر لیکلي د سولې معنا لرونکو خبرو د پیل په اړه د طالبانو چوپتیا د افغان ملکانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي په ډاګه کوي. راس ویلسن زیاته کړې هر ورځ په افغانستان کې لا زیات مرګونه ورانۍ کېږي چې کیدای شي مخه یې په ښه نیت د سولې په خبرو کې په ګډون سره ونیول شي. ویلسن له څو ورځو راهیسې د اوربند هشتګ خپروي او ګاری کړی چې طالبان د سمدستي تاوتریخوالی ودروي. اخو د امریکا یو مخکخ جمهوری پال سناتور لینسی گراهام بیا د طالبانو په وړاندې د برلاسي لپاره له افغان پوځیانو د امریکا هوایی ملاتړ اړین بللی. هغه دوشنبه په خپل ټویټر لیکلي خوښ دی چې امریکا له افغان پوځ هوایی ملاتړ کوي. د گراهام په خبره که دا چاره دوام پیدا کړي نو هم به د جګړې په ډګر او هم د خبرو په میز کې د طالبانو په وړاندې یوه برلاسي رامنځته شي. گراهام زیاته کړې د بایډن اداره باید طالبان پوه کړي چې له افغان وزانو د امریکا هوایی ملاتړ به له زماني خند پرته روان وي. د امریکا دغه مخکخ جمهوری پال سناتور دا اندېښنه ښودلې چې که هوایی ملاتړ نه وي امریکا او افغان میرمنې له ګواښ ډکې ورځې په مخ کې لري. ګراهام داسې وخت له افغان پوځ د هوایی ملاتړ په دوام ټینګار کړی چې د امریکا د پوځ د مرکزي قماندې قماندان او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال کینت مکینزي د دوشنبه په ورځ د افغان پوځیانو په ملاتړ د هوایی بریدونو د دوام ډاډ ورکړ.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپل هوایي حمله په دې وروستیو ورځو کې زیاته کړي او موږ چمتو یو چې دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
جنرال مکنزي ټینګار وکړ چې طالبان د جګړې له لارې نشي ګټلی. د متحدو ایالاتونو دغه لوړپوړي جنرال همداراز وویل سختې ورځې مخکې دي خو داسې لار هم شته چې دغه جګړه د یوې سیاسي هوکړې په لوري بیولی شي. افغان چارواکي وایي سوله له یو غښتلي دریځه غواړي خو په داسې شرایطو کې چې طالبان سولې ته غاړه نږدي، افغان پوځیان په مخ کې درېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند جنرال اجمل عمر شینواری دوشنبه په یو کانفرنس کې د امریکا د هوایي ملاتړ هرکلی وکړ او اړینې وباله.
منګه د اغو د هوایي ملاتړ نه هرکلی کوو په پوځي برخه کې. کله چې دښمن د افغانستان د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب نه وي، نه د دینی لحاظه، نه د شرعي لحاظه، نه د قانوني لحاظه، په لحاظه د افغانستان په وسلوال پوځ باندې هم د افغانستان د خاورې ساتل فرض دي.
طالبانو د امریکا هوایي بریدونه د دوهې د تړون سرغړونې بولي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادی راډیو ته په یو پیغام کې امریکایي ځواکونو ته په خطاب داسې ویلي:
کوم توافقنامه چې دوی په تړون کې شوې ده، د التزام کوي خپل تعهداتو ته، او که چېرته تاسو په رښتیا خپل تعهدات ته الزام کوي، او تاسو چې په دوی په تړون کې راغلي په عمل وشي، یقینا چې ستونزې به ورسره هواریږي. او کله چې دغه سرغړونې کېږي، توافقنامه باندې عمل نه کېږي، نو بیا به ستونزې موږ د خپل خاورې نه دفاع کوو. نو دا چې تاسو د نورو ملکو خپل ملګري ځای نه راځئ، زموږ ملک باندې بمبارونه کوي، نو دا یو لوی ظلم دی.
د جګړو له تودېدو او د امریکایي چارواکو له توندو نیوکو سره سره بیا هم په دوحا کې د سولې د پروسې لپاره هڅې روانې دي. تازه دوشنبه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره کتلي او ټینګار یې کړی چې د سولې پروسه باید ګړندۍ شي، او په دې تړاو ملګري ملتونه له قطر سره هم کار کوي.
و موریدل چې امریکایي چارواکي وایي د سولې د معنا لرونکو خبرو د پایل په اړه د طالبانو چوپتیا د عامو افغانانو په وړاندې د دې ډلې بې تفاوتي ښیي. په افغانستان کې سولې ته تر نورو ډېر هغه کسان تږي دي چې جګړو یې د کورنۍ غړي وژلي یا ټپیان کړي، او یا یې هم خپلې مینې پرېښي دي. دوی وایي جګړو یې ملا ور ماته کړې، او نور باید ښکېلې غاړې د دوی درد درک کړي.
د کونړ ناړۍ ولسوالۍ هغه سیمه چې تازه دوه ورځې وړاندې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سخت وسلوالو نښتو شاهده وه. 25 کلن عزیز خان مشوانی چې د دغې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د همدې جګړو له امله یې له خپلې شل کسیزې کورنۍ سره خپله مینه پریښې او د کونړ مرکز اسد آباد ته راکډه شوی دی. د ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل:
دا دو درې ورځې کېږي چې بس کورون نه راوتي او پیاده مزل مو کړلې، په مشکلاتو باندې راووتل. اوس موږ فعلاً د کونړ ولایت ته راوتي و، ډېر خراب و. زموږ ولسوالي چې ده د طالبانو لاس ته پرېوتل او ډېر مشکلاتو، تقریبا دوه میاشتې په موږ لار بنده وه، خوراکي توکي چې نه وو، او د لږې څه خطر څه مخامخ و. بس مشکلاتو د وجې موږ هغې نه راووتلو.
عزیز خان وایي د جګړې له امله یې میرمن له خپلې سیمې د تېښتې پر مهال په لاره کې غورځېدلې او په سر چپی سوي، چې اوس له روغتیایي ستونزو سره مخ ده. د کونړ په گاوند لغمان ولایت کې بیا وڅلوېښت کلن وزیر د جګړې له امله نه یوازې دا چې کډوال سو، بلکې د مالي لګښتونو تر څنګ ماشوم هم ټپي سوی دی. محمد وزیر د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل: محمد وزیر وایي تر شپاړس کلن ټپي سوي زوی کشر یو شپږ میاشتنی ماشوم هم په دغه جګړه کې ټپي سوی دی. د افغانستان د بلې برخې غزنی ولایت ځینو ولسوالیو کې هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې ملکي وګړي له خپلو کورونو کډه کېدو ته اړ شوي دي. پنځوس کلنه ولس بیبي چې د خپلې لس کسیزې کورنۍ یوازینۍ مشره ده، ازادي راډیو سره یې د خپل سخت ژوند بیانولو تر څنګ وویل چې د دغو جګړو یوازینۍ قربانیان ملکیان دي.
موږ لس کسان یو چې له کوره راوتلي یو، هیڅ هم نه لرو، در په دره یو. د موږ په سیمه کې زخته زیاته جګړه وه، طالبان او حکومت جګړه کوي، خو بیا یې موږ ملکیان پرې کوو.
ولس پی بی د جګړو لخکې لوړ خونغواړي چې جګړه بس کړي او اوربند وکړي، چې روانه وینه تویدنه او کډوالي پای ته ورسیږي. دا یوازې د دریو ولایتونو د وروستیو نښتو له امله د عامو وګړو د ژوند وضعیت یوه بېلګه ښیي. ښایي د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې زرګونه نورې کورنۍ هم پیدا سي چې ورته کیسې ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو کده دې خبری مجله تر پایا را سره پات شي نور راپورونه هم در تلرو د کندهار او روزګان د امنیتی وضعیت جاج مو هم اخیستی دی. خو اوس راځي دې ته ورشو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل ته به غوږ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
وال سټریټ جرنال امریکایي ورځپاڼې په کندهار ولایت کې د امریکا د هوایي حملو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې دا بمبارۍ د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي په هدف ترسره شوی. دا بمبارۍ داسې مهال کېږي چې طالبانو د کندهار په ګډون په ټول افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د وال سټریټ جرنال د مطلب لیکوالانو لیکلي چې که کندهار د طالبانو د وژل شوي مشر ملا محمد عمر د زیږیدو ټاټوبی سقوط وکړي، نو د افغان حکومت لپاره به ډېره لویه ضربه وي. د مطلب په دوام کې راغلی چې طالبان په کلیوالو سیمو کې له وروستیو پرمختګونو سره سره د کوم ولایت د مرکز په نیولو نه دي بریالي شوي. مطلب زیاتوي چې طالب جنګیالي په وروستیو اونیو کې له دریو اړخونو کندهار ښار ته نږدې شوي دي. په مطلب کې لولو چې طالبانو د کندهار پنجوایي او ارغنداب ولسوالۍ، هغه سیمې چې یو وخت بهرنیو پوځیانو د طالبانو پر ضد جګړې پکې کولې نیولې دي. طالبانو په دې وروستیو کې همداراز د سپین بولدک پر سرحدي سیمه هم ولکه ټینګه کړه. په مطلب کې د افغان چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته زرګونه وسلوال له پاکستانه د طالبانو له لیکو سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ننوتي دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې د امریکا راتلونکي پالیسي به په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي څه ډول وي. د مطلب لیکوال د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغې وینا ته چې وایي امریکا به د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ بند کړي او پر ځای به یې په سیمه کې له خپلو پوځي اډو تروریستي ډلې په نښه کړي اشاره کوي او لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حملې به په څه ډول ترسره شي. د بایدن ادارې په ډاګه کړې چې د اګوست میاشتې په پای کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو د هوایي ملاتړ عملیات پای ته ورسیږي. خو ګارډین د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قمندان جنرال کنت مکنزي تازه څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي که طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو د امریکا پوځ به پر روانو اونیو کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ ته دوام ورکړي. ورځپاڼه لیکي امریکا په وار وار ویلي دي چې اجازه به ورنکړي چې افغانستان یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. خو د مطلب لیکوال زیاتوي چې له شل کاله جګړې وروسته د القاعده شبکې اړوند وسلوال لا هم په افغانستان کې شته. ورځپاڼه همداراز لیکي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې جنګیالي یو بل امنیتي ګواښ دی. د ګارډین د مطلب لیکوال لیکي ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي او له هغې ډلې دا چې امریکا به په راتلونکي کې په افغانستان کې څومره ښکېل وي، پر افغانستان به دوامداره څارنه وکړي، که به ناڅاپي حملې کوي، پر طالبانو به له تروریستي ډلو سره د همکارۍ په شک برید وشي که نه، او دا چې په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې د حضور کچه باید څومره وي چې په نتیجه کې به امریکا پر طالبانو برید وکړي.
په اورزګان کې افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي. دوی وایي چې په دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
مرګ افغانستان په دشمنانو
د لاسونو دا پړکار د اورزګان ولایت د امنیه قمندان او د هغه د سرتیرو دی چې د بریا په پارې وهي. دی وایي تېره ورځ د اورزګان او قندهار ترمنځ پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبولې دي او یو شمیر طالبان یې هم ژوندي نیولي دي. امنیت کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی ازادي راډیو ته ویلي چې افغان ځواکونو په دغه بریدونو کې درې وسلوال طالبان وژلي او څلور تنه نور د یو شمیر مهماتو سره ژوندي نیولي دي.
دغه سیمه مسدوده کړې وه او په ملکی کسانو باندې ټکان کوله. کله چې موږ ته احوال راغی قمانډان صاحب کنډک او د مور قهرمان پرسونل چې تاسو ویلي دا ټول ورپسې رئیس والا او دوی الته غټه ضربه ورکړله. تاسو دا د ساوټ ورې چې څلور نفره مخالفین موږ دلته نیولې دي، درې څلور موټر سایکل او درې د باینه تللې دي، راکټ انداز پیکا سلاوي دا شان موږ د قهرمان پرسونل لاس تراله.
یو شمیر هغه سرتیری چې په یادو عملیاتو کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
اته بجه وی چې کومندان صاحب ہدایت وکړي چې د کندهار پر لار باندې دښمن غواړي پوسټې مسیره کې اولته کمی نیولې دي. د کومندان صاحب ہدایت سره سم موږ هغه ځای ته ځان رسولی دي. په نتیجه کې مو څلور نفره ژوندي راوستلي دي. یو پیکا راکټ مشترک عملیات کومندان صاحب د کندهار حالت ته ځان مو رسولی دي. اولته مو عملیات کړي دي دښمن ته مزربه رسولی ده. لار مخلاصه کړې ده. خپل پوسټو ته مو اکمالات انشاءالله په خیر رسولی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د اروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ د طالبانو سره دي او دغه راز مرکز ترینکوټ په لس او پنځلس کیلومترۍ کې له تیرو پنځو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړې دي او د دې تر څنګ د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره هم له تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو تړلې ده.
د اروزګان په گاوند کندهار کې هم جګړې روانې دي. دغلته له تازه جګړو زرګونه کورنۍ هم بې ځایه شوې دي. د کندهار مرستیال والی حاجی اغا لالای دستګیری وایي د دوی اړوند ادارې هڅه کوي چې بې ځایه شوو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. نوموړي له ازادي راډیو سره د مرکې په پیل کې د بې ځایه شوو په اړه وویل.
شخص جداد نو څه درته ویلی چې څومره کسان به دغه سوي خو شاد دي شاد په خپله باندې شاد پاره منځخه کې کورونه ډېر سره مشتي دي. په ګڼ شمېر باندې په پاره منځخه کې خلک ډېر د جنګ د حالاتو څخه خلک فرار کوي. هغه امکانات چې د مهاجرینو ریاست او د دې د اوادیس ریاست سره موجود دي وي هغه په لوجستیکي شیانو کې وي که د شی په بخش کې وي په غوټولو کې بینلي مایستا د دې د اوادیس او د مهاجرینو ریاست په لارښوونو په همکاري او شتمن خلک او بخصوص د کندهار ټول خلک یو په بل سره همکار دي سره همغږې دي او معنی او اسلامي مسؤلیت په اساس باندې او د بشري همدردۍ په خاطر بل ته کومک سره ورکوي او د بل څنګ د تعلیم او تربیې ریاست او د جوکافو ریاست هغه کسان چې کورونه وځایونه نه لري هغه د تعلیم او تربیې د امکانات څخه برخه اخلي هر څه ځای پر ځای کېږي او دغسې د جوکافو ریاست مرستو کومک سره کوي په ځای په پیدا کولو او بعض دوستان چې ځای پر ځای شي. نو کندهاریان ټول یو په بل سره همکار دي. زموږ دولت چې ته په وس کې وي د ولایت په همکاري باندې هغه کول کېږي.
که د کندهار ښار د جګړې په اړه راته ووایي او دا هم راته ووایي چې په ولسوالیو کې وضعیت څه ډول دی. دا مهال د کندهار څومره ولسوالۍ ستاسو په ولکه کې دي؟
د جنګ احتمال د کندهار د جنوب پاته دي. د شپږمه اوزه او پنځلسمه اوزه د ګند ولسوالۍ په دغه شاوخوا کې د جنګ احتمال شته. پیلي اوس د نن د ورځې اسخال شوی نشته او تېره شپه او تېره ورځ په دغه شي کې جنګ شوی. د مرکز څخه سره کافي قوه راغلې ده. د ولسوالیو امنیتي کسان ورسره دي. موږ په نظامي شیانو کې مداخله نه ده کړې. چې معلومات دا دي چې ولسوالیو کسانو سره په کندهار کې موجود دي او د کندهار امنیتي قوه ډېره ده. دا غړې دولت په حاکمیت کې چې زړې ولسوالۍ ده او تختهپل دي او دامان دي. په نورو کې د دولت حاکمیت ضعیفه دي یا نشته. په دغه درې ولسوالیو کې دولت دي او د کندهار ښار کې دولت حاکم.
د کندهار مرستیال والی حاجی اغا لالای دستګری و چې له ازادي راډیو سره د کندهار پر امنیتي وضعیت او دغلته د بې ځایه شوو پر وضعیت خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو سیمایزه مسأله را اخلو. د ایران پلازمینه تهران کې پرون لاریون کوونکي سړکونو ته راووتل او مارک په دیکتاتور شعارونه یې ورکول. په خوزستان کې د اوبو د کمښت او د برېښنا د پرچاوي په غبرګون د خلکو تر مظاهرو وروسته چې په ملاتړ یې څو نورو ښارونو کې هم خلک ووتل دا ور تهران کې خلکو مظاهره وکړه. د خوزستان په مظاهرو کې چې د راپورونو له مخې عسکرو په خلکو ډزې هم کړې لږ تر لږه پنځه کسان مړه شوي. خو د ایران د رژیم منتقدین وایي اصلي مرګ ژوبله له دې زیاته ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري. جزئیات یې صفي الله ستانکزای در اوروي.
د ایران پلازمینه تهران کې لاریونوالو د خامنه‌ای حیا وکړه واک پرېږده او مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکول. <تص-> موټر سایکل سپرو او موټر چلونکو هم د لاریونوالو په ملاتړ هارنونه وهل. د ایران د والی مرستیال حمید رضا ګودرزی ویلي خلک په جمهوري واټ کې لاریون ته وتلي وو او ایلاتې بې برقي ښودل شوې. د لاریون یو عیني شاهد د آزاد اروپا راډیو فردا څانګې ته چې د ایران اړوند خبرونې لري په یو پیغام کې داسې ویلي:
تقاطع جمهوری و حافظ بودم، وضعیت بسیار شلوغی بود.
زد جمهوری و حافظ واټونو منځ کې هم ډیر بیروبارو. مظاهره چان په پیاده رو کې و. عسکر هم د څلور لارې شمال خواته ولاړو. شعارونه دا و چې نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، خوزستان حمایتت میکنیم. اصلا دا غوښتنې د اتحادیو یا صنفي غوښتنې نه وې، بلکې خلکو په ټوله کې رژیم هدف ګرځاو.
تمامیت رژیم رو هدف گرفتن.
تیر ورځو کې هم د ایران په څو نورو ښارونو له هغې ډلې تبریز، شمالي خراسان او البرز کې د خوزستان د خلکو په ملاتړ مظاهرې شوې. په خوزستان کې د سختې ګرمۍ پر مهال د اوبو کمښت او د برېښنا پرچاوي خلک اړ ایستل چې لاریون ته راووځي. په خواله رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې چې خلکو اخیستي ښیي عسکر ډزې کوي. آن په ځینو ویډیوګانو کې خلک هدف ګرځي او په ځمکه لویږي. د راپورونو له مخې د ډزو په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. خو د رژیم منتقدین په دې باور دي چې دا شمیر ښایي په مراتبو لوړ وي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ د خوزستان له مظاهره چانو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه وزارت ویاند نیټ پرایس رسنۍ ته وویل چې په خوزستان کې د ډزو راپورونه څاري او ایرانیان باید د لاریونونو له حقه بې برخې نه شي. په خوزستان کې د انټرنیټ د بندیدو راپورونه هم خپاره شوي چې له امله د دې ښار د خبرونو او راپورونو د خپرېدو امکان کم شوی. په ایران کې وړم کال د 1990 کال په لړم میاشت کې د رژیم پر ضد سختې مظاهرې وشوې چې پکې په پراخه کچه مظاهره چان وځپل شول. امریکا ویلي و تر 1.5 زر مظاهره چان هغه وخت د ایراني عسکرو لخوا وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. خو رژیم بیا په دومره لوړ شمېر مرګ ژوبله کلکه رد کړې وه. ایران د امریکا د سختو اقتصادي بندیزونو په پایله کې د پیسو د ارزښت له ډېر کمېدو، اقتصادي ځوړتیا او د بیو له لوړوالي سره لاس او ګریوان دی. دې وضعیت خلک اړ کړي چې لاریون وکړي.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اړه پرون په دوحه کې د افغانستان د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم سانیگزی سره خبرې کړي. په کندهار کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي د ملي امنیت لخوا نیول شوي خبریالان لا هم نه دي خوشي شوي. د نای ادارې د کندهار څانګې مشر عبدالسمی غیرتمل بیګا آزادي راډیو ته وویل چې څلور افغان خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول، خو د دوی له هڅو سره سره لا نه دي خوشي شوي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی فرزاد منصوري نن سه شنبه په اولمپیک کې لوبه لري. د منصوري لومړی لوبه د جنوبي کوریا له یو لوبغاړي آن کیو ډان سره ده. ملګرو ملتونو په تونس کې د آرامۍ د ټینګېدو غوښتنه کړې ده. دا وروسته له هغه چې د تونس جمهور رئیس قیس سعید صدر اعظم هشام المشیشی له دندې لرې کړ او پارلمان یې هم وځنډوه. او د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر نن پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په دې تړاو پرون یو لاند بیان ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې د شاه محمود قریشی په بلنه د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود نن د جولای پر 28 له یو لوړپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته ځي. زموږ خاک له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم مې عبدالرحمن دی، د دنګام ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نلدوانۍ کار کوم.
څومره وخت کېږي چې نلدوانۍ کې؟
یاره یو 15 کاله 20 کاله به کېږي. رسې
چل نه چېرته زده کړی دی؟
چل نه پاکستان کې.
هلته نه هم دا کار کوو. څومره ښارونو کې د پاکستان ګرځېدلی؟ کمو کمو ځایونو کې دې کار کړی دی؟
پېښور، سوابی، اسلام آباد. مردان خراب
شوی
دی.
آبادی نے
کار
کا ٹکی بم نیولی وس سنگ دے
مخکې وم 15000 10000 30000 هم کار کېده، اوس چې کوم دی 10000 روپۍ هم کار نه کېږي د میاشتې.
څو کسان استې کور کې؟
نه کسان یې کار
کوي. همدا ته یوازې ګټې وټې والی که بل څوک شته؟
بس زه یوازې یم.
نور بچی دی تعلیم کوي؟ څه کوي؟
دوه درې مکتب وایي.
څه هیله لري چې هغوی نه څه جوړ شي، څه وکړي؟
هغه د هغې خپل انتخاب دی چې دغه کېده.
اوس سویم سویم سم کې دی؟
لاسم کې.
یعنی غواړي چې بچی دی تعلیم وکړي، نور هم مخکې لاړ شي؟
ولې نه غواړي.
ژوندی اوسه.
په همدې په زړه پورو خبرو اترو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیدله، خو زموږ خپرونې دوام لري. په بل خپرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.